السلام علیکم د ازادې رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغ لست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وګي اسمبلې شلمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره برابر ده. د ازادې رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ګواښ کړی چې که د جرمونو نړیواله محکمه ICC پر امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د جنګي جرمونو د تورونو په اړه څیړنې پیل کړي نو بندیزونه به پرې ولګوي. همداراز وابه اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي وسلوال طالبان له څو هیوادونو څخه وسلې او تجهیزات ترلاسه کوي. نور موضوعات هم لرو خو د هر څه له خبرونو وروسته. د خبرونو سرلیکونه ټاکل شوی چې د افغانستان د اسلامی همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو استازی نن په جدي ښار کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به تر راتلونکې یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي او ترکیه وایي د سوریې په ادلب ولایت کې باید سمدستي ځمکني او هوایی بریدونه پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه تمه ده چې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دایمي غړو هیوادونو استازی به نن د سه شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه خبرې وکړي. د سعودي خبری آژانس د راپور له مخې دا غونډه د سعودي عربستان په بلنه جوړیږي. عربستان د روان میلادي کال په جولای میاشت کې هم د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو د یوې غونډې کوربه و چې پکې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل شوه او پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ټینګار وشو چې له یو بل سره خبرو ته کینی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په پام کې لري چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د سفر په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې یو تازه ګام بولي. ښاغلی شمس په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
پاکستان سره د بحث عمده ټکی په افغانستان کې کوم تاوتریخوالی دی، د هغې کچه راټیټول دي، د بېګنا خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی په دغه کې د پاکستان چې کوم رول دی د دې په راکمولو کې د هغې غوښتنه ترې موږ کوو.
ښاغلی شمس وویل ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په بلنه د روانې سپتمبر میاشتې په 15 نیټه کابل ته ولاړ شي او هلته به له افغان چارواکو سره په بېلابېلو موضوعاتو بحثونه او خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وایي اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته چې له زیاتېدونکې ناامنۍ سره مخامخ دی د کډوالو په بیرته ستنولو کې له بیړې کار وانخلي. فلیپو ګراندی پرون افغانستان ته له سفر وروسته په ژنیو کې خبریالانو ته همدراز وویل ټول افغانان باید د انفرادي جرمونو له کبله لکه په جرمني او فرانسه کې چې وشول ګرام ونه بلل شي. هغه زیاته کړه په اروپا کې پر افغان کډوالو ډیر فشارونه شته څو خپل هیواد ته ستنه کړی شي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د مشر په وینا دا پروسه باید په بشپړ احتیاط پر مخ ولاړه شي ځکه د ده په وینا په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. ترکیه وایي د سوریې په ادلب ولایت کې باید سمدستي ځمکنۍ او هوایي حملې پای ته ورسیږي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د اوربند ټینګ شي. دا خبره د ترکیې دولتي ټلویزیون پرون د دې هیواد د دفاع د وزیر هولوسی اکار له قوله وکړه. دا په داسې حال کې ده چې روسیې او ایران په ادلب کې چې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستی پوخ سنګر بلل کیږي د ترکیې لخوا د اوربند غوښتنه رد کړې ده. په همدې حال کې د سوریې دولتي ځواکونه چمتووالی نیسي چې د حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه د ادلب ولایت د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي له هغه وخته چې بمبرۍ پیل شوي له 1500 زیات کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. متحدو ایالاتو اعلان کړی چې په واشنګټن کې به د فلسطینیانو د ازادي بخونکي سازمان یا PLO دفتر وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت پرون په یوه اعلامیه کې وویل PLO د سولې د هڅو او نورو مسایلو په تړاو د امریکا له حکومت سره ګډ کار رد کړی. د ګام د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د هغو هڅو په لړ کې تازه اقدام دی چې غواړي فلسطینیان له اسرایلو سره د سولې خبرو ته اړ کړي. هغه څه چې ولسمشر ترامپ نهایي جوړ جاړی بللی د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان مشر صاحب ارقات ویلي د امریکا د حکومت دا پریکړه د ولسمشر ترامپ د ادارې د هغې پالیسۍ بل تایید دی چې غواړي فلسطیني وګړو ته ډله ییزه سزا ورکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د روسیې پولیسو د هغو لسګونو تنکیو ځوانانو په نیولو سره چې د تقاعد د عمر د لوړولو په برخه کې د حکومت د پلان پر ضد سوله ییز اعتراض وکړ. وښوده چې تر ټولو په ټیټه سطحه چلند کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون یوه ورځ وروسته له هغه په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې پولیسو د کرملین خلاف د مظاهرو په ترڅ کې په ټوله روسیه کې له زرو زیات کسان ونیول. دا مظاهرې په روسیه کې له سیمه ییزو او ساحوي انتخاباتو سره په یو وخت کې کیږي. د دې لاریونونو په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې پولیس د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له زوره کار اخلي او اعتراض کوونکي په ډنډو وهي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو و باورې چې متحد ایالاتو ګواښ کړی چې که د جرمونو نړیواله محکمه د جنگی جرمونو د هغو ادعاو په اړه څیړنې پیل کړي چې د امریکا پاوځ په افغانستان کې پرې تورن شوی، نو بندیزونه به پرې ولګوي. یو شمیر سناتوران او څارونکي، هغه چارواکي غندي چې هم پر دولتي څوکیو کار کوي او هم پر خپل حکومت انتقادونه کوي.
نظام ته تخریب پرې مانا چې ولس تخریب ولې لپاره کې کله چې ته نظام تخریبې وای چې نظام داسې مشکلات لري، هم ته نظام ډېر قوي یک جوړي حیات رهبری کې خدای سره کړه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي افغان ځواکونه نه دي کمزوري شوي، بلکې وسلوال مخالفین اوس د ګڼو هیوادونو لخوا په پرمختللو وسلو سنبالیږي. دا هیوادونه په افغانستان کې څه غواړي؟
طالب طرفه د روسیې، ایران او همچنان د چین د خوانه په دې معنی از نسبت باندې تقویه کیږي چې د امریکا په دلته نور هم داخله شي.
په نړیوالو مسایلو کې به د بشري حقونو د څار د ټولنې د هغه راپور جزئیات واورئ چې وایي د چین حکومت د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره منظم کمپاین پیل کړی دی. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د امریکا متحدو ایالاتو ګواښ کړی چې که د جرمونو نړیواله محکمه د جنگی جرمونو د هغو تورونو په اړه څیړنې وکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پرې تورن دي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره شپه دا نړیواله محکمه چې مرکز یې د هالنډ په هاګ ښار کې دی، د امریکا، اسرایلو او د هغه د متحدانو لپاره خطرناکه وبلله. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجمل اند اوروی.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا لپاره مړه ده. د بولټن په وینا د دې محکمې لخوا په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او استخباراتي کارکوونکو د جنگي جرمونو د تورونو په اړه هر ډول څېړنې به کاملا بې بنسټه او د توجیه وړ نه وي. نوموړي زیاته کړه جان بولټن وایي نن د سپتمبر د 11 نیټې په درشل کې غواړم د امریکا د ولسمشر په استازیتوب یو څرګند پیغام ورکړم. د امریکا متحده ایالات به د دې نامشروع محکمې د هر ډول عدلي تعقیب څخه د خپلو وګړو او متحدانو د ساتنې لپاره له هرې لازمې وسیلې کار واخلي. بولټن تېره شپه په واشنګټن کې د محافظه کارانو یوې ډلې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا په متحده ایالاتونو، اسرائیلو او یا نورو متحدانو پسې ورشي، دوی به آرام کېنني. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن چمتو دی څو د دې محکمې پر چارواکو بندیزونه ولګوي او امریکا ته د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو او څارنوالانو د سفر مخه ونیسي. د بولټن په وینا هر هیواد یا شرکت چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي ورته چلند سره به مخ شي. د دې محکمې یو څارنوال د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د هغه تورونو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په ځانګړې توګه له زندانیانو سره د ناوړه چلند په برخه کې لګېدلې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړ چې افغانستان یا بل کوم هیواد چې دروم پریکړلې کې لاسلیک کړی وي د کوم لمخه چې د جرمونو نړیواله محکمه رامنسته شوی د تحقیقات غوښتنه نه ده کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د فلسطینی مشانو د هغه اقدام یادونه هم وکړه چې غواړي اسرائیل د جنگي جرمونو په تور د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. نوموړي زیاته کړه له دې محکمې سره به همکاري ونه کړو، ورسره به یو ځای نه شو او پرې به یږدو چې خپله له منځه ولاړه شي. د امریکا حکومت پرون د ورځې په پایل کې اعلان وکړ چې په واشنگټن کې د فلسطین د ازادۍ سازمان تړي. د ټرمپ د ادارې په وینا د دې اقدام یو دلیل دا دی چې فلسطینیان هڅه کوي اسرائیل د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. امریکا د دې هیواد د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په دوره کې په 2002 میلادي کال کې د روم د هغه پریکړې لیک له لاسلیک ډډه وکړه چې پر بنسټ یې د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوه. د دې نړیوالې محکمې هدف دا دی چې په نړۍ کې د جنګي او بشریت ضد جرمونو او نسل وژنو مرتکبین عدالت ته راکاږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په حکومت کې دننه د اپوزیسیون په توګه د ځینو سیاستوالو دریز د حکومت د کمزوري د هڅو په معنا بولي او وایي چې دا کار پر حکومت د خلکو باور زیانمنولی شي. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د قانون په هیڅ ځای کې نه دی راغلي چې د حکومت جګپوړي چارواکي دې له دولتي امکاناتو هم کار واخلي او د حکومت پر ضد د اپوزیسیون په قطار کې هم ودرېږي. له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د حکومت هغه لوړ پوړي غړي چې د اپوزیسون په توګه د حکومت په وړاندې دریږي زیات انتقادونه یې راپارولي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي حکومت هغه کمزورتیا چې لري نه دی توانېدلی هغه غړي صف بندي او مخنیوي وکړي چې د اپوزیسون په توګه د حکومت په وړاندې عمل کوي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ډول کسان د دې پر ځای چې د نظام د خوالي لپاره کار وکړي د حکومت په وړاندې ستونزې جوړوي او له بیت المال نه په ناوړه ګټې اخیستنې د شخصي ګټو لپاره کار کوي.
دا کوم کسان چې په نظام کې ستا او نظام نه خوري د نظام نه استفاده کوي د بیت المال پیسې نه دوی استفاده کوي او بدبختانه بیا نظام تخریبي نظام ته تخریب پرې مانه چې ولس تخریب ول د لپاره چې همدغه نظام ته د ولس رای ورته وکړي نو دوی هڅه د ولس رای ته احترام لري ولس ته احترام لري او د دې په څنګ کې چې ته نظام تخریبي وای چې نظام داسې مشکل لري ته هم ته نظام
یو شمیر سیاسي چیرې او ځینې سیاسي ګوندونه چې د ملي وحدت حکومت په تشکیل کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ملاتړي وو د وخت په تیرېدو د حکومت په منتقدینو بدل شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق د حکومت هغه لوړ پوړي چارواکي دي چې په تیرو میاشتو کې د حکومت په کاري پروګرامونو زیات انتقادونه کړي او د خپلو ګوندونو ترڅنګ د افغانستان لوی ملي ائتلاف هم جوړ کړی دی. له دې سره په خوا کې یو شمیر نورې سیاسي سیرې چې په خوا د حکومت ملاتړي وو له برطرفي وروسته ائتلافونه جوړ کړل او د حکومت په وړاندې ودرېدل. په دې اړه مو د حکومت له ویندویانو سره اړیکې ټینګې کړې خو ځواب یې رانه کړ. خو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان محمد ناطقي چې په حکومت کې غړیتوب هم لري وایي دوی د حکومت په وړاندې اپوزیسیون نه دی جوړ کړی او هدف یې د افغانستان د نظام اصلاح ده. ګوندونه او ائتلافونه حق لري چې په انتخاباتو او نورو مسالو کې انتقاد وکړي او باید چې انتقاد وکړي چې دا حکومت د مخالفت په معنا نه دي. هر څوک د انتقاد او اعتراض حق لري، څه په حکومت کې دننه او څه له حکومت نه د باندې. بل خوا د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په ټیم کې دننه اپوزیسیون نشي کولای د خلکو له ګټو دفاع وکړي ځکه چې اپوزیسیون باید خپلواک وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد جعفر کوهستاني په اپوزیسیون کې شته سیري له قانون لوړې بولی وایي اپوزیسیون چې یو مثبت او امیدوار کوونکی اصطلاح ده خو په افغانستان کې سرچپه مانا لري. له بده مرغه د قانون حاکمیت وایي او که سالمه قضایه قوه مو درلودای چې اوس یې نه لرو دا ډول کسان به محاکمه کېدل. دا د سیاسي نظام په ګټه نه ده. دوی باید خپل ځایونه مشخص کړي چې آیا په حکومت کې دي او که په اپوزیسیون کې. ښاغلی کوهستاني زیاتوي که چیرې دغه ګوندونه او سیاسي سیرې په رښتیا هم د ولس له ګټو لپاره کار کوي لومړی د خپل موقف ته په کتو د نظام د بهبود لپاره کار وکړي او که هڅه کوي چې په انتقاد سره د حکومت ستونزو ته متوجه کړي لومړی باید لخپل موقف نه استفاده وکړي.
د سهار 9 بجې او 15 دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خداشه به ملالې بشیر تغواک شي چې د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
فورن پالیسی خپرونی د افغانستان د سولې په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. آیا طالبان سولې راوستلو ته چمتو دي؟ مقاله لیکي لږ په میاشتو راهیسې په افغانستان کې که څه هم سوله نه ده راغلې، خو د سولې راوستلو ژمنې زیاتې سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په تیره فبروري میاشت کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د نړۍ ټولو دیني عالمانو د دې پریکړې ملاتړ وکړ. ورپسې ولسمشر په تیره جون میاشت کې اوربند اعلان کړ چې په ځواب کې طالبانو هم درې ورځنی اوربند اعلان کړ. مقاله لیکي چې په دغه ټوله موده کې تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا طالبان سولې راوستلو ته لیوالتیا لري. مقاله د طالبانو پیغامونو ته په اشاره وایي چې دغې ډلې د دوبی د موسم له پیل راهیسې ګډ وډ پیغامونه څرګند کړي، او له یو لوري یې په جون میاشت کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ او له امریکا سره په قطر کې مستقیمې خبرې وکړې، خو بل لوري یې له افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه کړې او په رسمي توګه یې په اګست میاشت کې د اوربند دوهم وړاندیز ونه مانه او په ټول هیواد کې یې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. مقاله لیکي چې طالبان سوله غواړي خو سولې ته لیوالتیا نه ښیي. د مقالې په وینا د طالبانو مشران په دې باور دي چې د امریکا نظامي فشار په شاتم به ولای سي، خو مقاله یادونه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې یوازې یو څو زره بهرني ځواکونه دي، خو طالبان بیا هم د جګړې په ډګر کې بریالي نسول. مقاله په پای کې لیکي چې که څه هم طالبان د سولې په بهیر کې د ګډون په اړه مطمئن نه دي، خو دا تر بل هر وخت ښه وخت دی چې دوی په دې اړه یوه زړوره پریکړه وکړي. USA Today ورځپاڼې بیا د هغو افغان ترجمانانو ستونزو ته کتلې چې امریکا یې ویزې رد کړې دي. مقاله لیکي چې له 2008 کال راهیسې امریکا د عراق او افغانستان هغو اتباعو ته ویزې ورکولې چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی و، ځکه دوی په دغو دندو کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی و. مقاله لیکي چې شاید دغه پروسې د امریکایي ځواکونو د سلګونو زرو ترجمانانو ژوند ژغورلی وي. مقاله لیکي چې اوس مهال 10,000 افغانان او لسګونو زره عراقي ترجمانان خپلو ویزو ته سترګې په لاره دي. مقاله یادونه کوي چې ترجمانانو ته د امریکا د ویزو ورکولو یا SIV پروګرام له لارې د داسې کسانو امریکا ته تګ له امکانه لرې دی چې غواړي توریستي فعالیت وکړي. د مقالې په وینا تیرو یولس کلونو کې 80,000 عراقي او افغان ترجمانانو ته امریکایي ویزې ورکړل سوي، خو یوازې یوه یې د توریستي فعالیت هڅه کړې. مقاله لیکي چې په بهرنیو جګړو کې امریکایي سرتیري اوس هم ترجمانانو ته اړتیا لري، او د تیرو کلونو پر مهال له ترجمانانو پرته د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې لاسته ناممکنه وي. د مقالې لیکوال وایي چې امریکا باید ترجمانانو ته ویزې ورکړي، ځکه دغه هیواد باید ثابت کړي چې هغو ملګرو ته ژمن دی چې خپل هر څه یې له خطر سره مخامخ کړل.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د جګړې اړخونه د پخوا په مقایسه وبخي پراخ شوي دي. وایي احمد برمک پرون د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل وسلول طالبان د محل څو هیوادونو څخه پر مختللي تجهیزات او وسلې ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو په دې وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د افغان ځواکونو لسګونه سرتیري په بیلابیلو بریدونو کې وژلي دي. په دې اړه د اجمل اند په راپور کې جزئیات واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د افغانستان د جګړې د ابعادو د پراختیا دلیل دا طالبانو د ملاتړو هیوادونو زیاتی دل بولی. خغلی برمکوی دا وسلوال لخپلو ملاتړو څخه دا محل تر بخوا زیاتی پیسی او تجهیزات ترلاسه کوي. خغلی برمکوی لبه دا مرغه دا جگلی آباد دیر پراخه شوی او ریخی جوری شوی. دخمن خپل خوزختونه لري، خدا پا دی معنی نده چې افغان زواکونه کمزوری شوی او یا طالب وسلوال پیاولی شوی. په دې ډول نه ده. متاسفانه د وسلوالو طالبانو ملاتړي هیوادونه زیات شوي او هغوی ته یې نوي تجهیزات ورکړي. ښاغلی برمک په دقیقه توګه ونویل چې د طالبانو دا نوي ملاتړي هیوادونه کوم دي، خو د افغانستان د چارو څارونکي باور لري چې په سیمه کې درې مهم هیوادونه په بیلابیلو بڼو دا مهال د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. یو له دې امنیتي څارونکو پخوانی افغان نظامي صاحب منصبه تقلا مرخیل دی. نوموړی وایي له پاکستان وروسته روسیا او ایران په سیمه کې هغه هیوادونه دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د طالبانو ملاتړ کوي.
مسله د مداخلې یا تقویه د قوتو د طالب له طرفه د روسیې، ایران او همچنان د چین د خوانه دا په دې مناسبت باندې تقویه کیږي چې د امریکا په خدو ته نور هم داخله شي، نور هم زیاتره د دوی ته امریکا مصروف ساتي ایران خو حتی دیتا ځکه چې هغه خاص دشمن ځان غنی دی امریکا خو دې هم دا وایي او کوشش دي کی چې طالبانو په واسطه باندې دلته د امریکا او د پیسکلا اردو کې کوم دلته راغلي جنگي دي هغه ناکام کی دغه د ناکامۍ سبب هم دا کیږي چې هم ایران هم روسیه منځنۍ آسیا کې
د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له هر اړخیز وړاندیز او د افغان حکومت لپاره پسې هڅو وروسته هم تر اوسه طالبانو د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. په عین حال کې په افغانستان کې دننه په وروستیو اونیو کې جګړو زور اخیستی. په دې تازه ورځو کې وسلوالو طالبانو په څو ولایتونو کې د بیلابیلو بریدونو په ترڅ کې لسګونه افغان امنیتي سرتیري وژلي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د یک شنبه د ورځې په ناوخته د دشتیارچی پر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو برید کې 15 تنه افغان سرتیري وژل شوي. په جوزجان کې د دې ولایت د امنیې قمندان فقیر محمد جوزجاني په وینا د دوشنبه د ورځې په سهار د خماب ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د سرپل په ولایت کې هم وړ مشپه وسلوالو طالبانو پر افغان پولیسو او د ملي اردو په سرتیرو بریدونه کړي. جرمني خبري اژانس د سرپل د ولایتي شورا د یو غړي آصف صادقي له خولې چې په دې بریدونو کې 10 سرتیري وژل شوي. په یو بل پیښه کې د سمنګان په ولایت کې وسلوالو طالبانو د سیمایزو ځواکونو 14 سرتیري په درې سوف کې په یو برید کې وژلي. له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د نښتو بریدونو او مرګ ژوبلې ریپورټونه ورکړل شوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زه خالد لوګر نارمه دي مسعود راس فلمان زی دا جهادي رهبرانو چې په خپل منځ کې مسعود سره وو نو په 2000 نفر په خپل منځ کې سره مړ کړ. هغه دي بي ګنا خلک ورس کله المان دي دغه ورس کله ده دا وسنی پاچا ته ورسو چې دغه ورس د غریبانو مسکینانو چې د خبر لاندې څه دي ورس کله المان دي په هغه وخت کې باید دا ورس مندل سي او چې په خپل منځ کې جنگ نه کړای او بس ور د مجاهدین سمرته ورسول دي سمره پای صبح سرور اخر نتیجه دغه څه چې وسم ویني چويږي.
زکی هلمند والیم د کندهار ولایت میوان دولسوالی څخه موږ دلته دا چې ستونزه لرو د طالبانو او حکومت تر مابین چې کومه جګړه دلته رواني اکثره وخت د شپې مهال و مسلی نو زیات زیات تلپاتې و ملکي کسانو ته رسیږي. موږ دغه هیله لرو په دغو خلکو باندې هیڅوک هم سر نه ګرځوي. خدای دې وي بچا په کور کې یو بم هوان مشلي دوه هوانونه مشلي د دې طرفو د هغه طرف څخه ملکي خلک ډېر زپتیږي. نو موږ دا هیله و ارزو لرو چې په دغه پولي چارواکي خبر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې د چین حکومت په شینجن ایالت کې د اقلیت اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره یو منظم کمپاین پیل کړی دی. د سازمان په هغه راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړ ویلي د ځپلو دا کمپاین به د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو هیوادونو لپاره یوه ازموینه وي چې آیا کولی شي پر چین بندیزونه ولګوي. په دې اړه نوریاس نوري نور تفصیل اوروي.
په نیویارک میش د بشری حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په دغه راپور کې چې د دوشنبه پورې خبر کړی د چین د حکومت لخوا په شینجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو د غیر قانوني نیونو شکنجه ناوړ سلوک او د هغوی پر ورځني ژوند مخ په زیاتېدو پراخ کنټرول لپاره د یو منظم کمپاین د پر مخ بیولو په اړه کره شواهد په ډاګه کړی دي. په دغه راپور کې پر هغو سرغړونو بیا تاکید شوی چې د ملګرو ملتونو د نژادي توپیر د له منځه وړلو کمیټې د اګست د 10مې په راپور کې رابرسیره کړې وې. په دغه راپور کې ویل شوی چې په چین کې اقلیت اویغوریان د افراطیت ضد په نوم مرکزونو کې ساتل کیږي او په میلیونونو نور هم د بیا روزنې کمپونو کې استوګنې ته اړ ایستل شوي چې دې کار د چین د اویغوریانو سیمه په داسې یوې سیمه بدله کړې چې هغه یو لوی توقیف ځای ته پاتې کیږي. د بشری حقونو د څار د سازمان د چین د برخه مسؤل سوفیا ریچارسن په دغه ورستي راپور کې ویلي چې د چین حکومت په شینجن کې د بشری حقونو داسې تیری تر سره کړی چې په دې هیواد کې له څو لسیزو راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. هغې وویل په شینجن کې د ځپنې دغه کمپاین به د ملګرو ملتونو او اړوندو یو شمېر هیوادونو لپاره یوه اساسي ازموینه وي چې آیا کولی شي پر چین بندیزونه ولګوي. پر هغه هیواد چې په نړۍ کې د یو ستر قدرت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی په راپور کې له بهرنیو حکومتونو غوښتل شوی چې د چین د دغو اقداماتو په خاطر پر هغوی چې د دغو سرغړونو مسؤل دي د مشخصو بندیزونو د لګولو په ګډون پر پیکینګ دوه اړخیز او څو اړخیز فشارونه راوړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شونګ د دوشنبه په ورځ په پیکینګ کې په یو خبري کانفرنس کې دغه راپور په وړاندې پر جزئیاتو له څرګندونو ډډه وکړه او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یې تورن کړ چې د چین په وړاندې چلن کاملا له تعصب ډک دی او موندنې هم تحریفي بڼه لري. هغه زیاته کړه په شنجن کې له دغو اقداماتو د حکومت هدف د سیمې ثبات پرمختګ یووالی او د ورځني ژوند ښه کولو ته پراختیا ورکول دي، خو په عین حال کې د قومي بیلتون پالو او د ترهګرو ځپل هم پکې شامل دي چې په سیمه کې جنایتکاره فعالیتونه ترسره کوي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو برخه اورو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. تمه ده چې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دایمي غړو هیوادونو استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پام کې لري چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وایي اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته چې له زیاتېدونکې ناامنۍ سره مخامخ دی د کډوالو په بیرته ستنولو کې له بیړې کار وانخلي. د ترکیه دفاع وزیر وایي د سوریې په ادلب ولایت کې باید سمدستي ځمکنۍ او هوایي حملې پای ته ورسیږي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې اوربند ټینګ شي. او متحدو ایالاتو اعلان کړی چې په واشنگټن کې به د فلسطینیانو د ازادي بخونکي سازمان یا پی ایل او دفتر په دې خاطر وتړي چې د سولې د هڅو او نورو مسلو په تړاو د امریکا له حکومت سره کار کولې رد کړي دي.
دا ژوند رنگونه
لمړي سر کې موزان راو پیژنې
انجنیر حبیب الرحمن رحمت د اوبو او برښنا وزارت د انرژي ارشد مشاور.
څنګه مو دا کار پایل کړ؟ څومره وخت کیږي؟
زه د کابل پوهنتون د انجنیری پوهنځي د برق د څانګې نه په دیار لسو د سروش پته کې فارغ شوم او په مختلفو رشتو کې مې د انجنیری په رشتو کې مې کار کړی دی، په بانکي جهاني، بانکي آسیایی، په یونی پی اس او په انکشاف د هات او بل اخر په وزارت انرژي کې دا لس کال کې دلته مصروف یم د انرژي په څانګه کې. نو زه را قلم د خپل رښتې سره خپل کار وکم. نو من هیڅ یو انجینر ما په دې رښتې کې مصروف یم او د دې نه خوند اخلم.
شخصي کاروبار مو خو چې په خصوصي ادارو کې کار کوم، کنه دولتي کار ته ستخوند درکې؟
اصلا کار په دولتي ادارو کې الګ پرستیج لري، خو په شخصي اداراتو کې ماشون لګیږي ولی کاري موقت وي دومره با غرور خوند چې وسړی ته وقته غو نشته خسته. دولت باید په هر عمر دولت به تشویق شي تقویه شي او کډونه باید دولت ټول جذب شي، نه دا چې ټول وسلري شخصي جوګانه ته او شخصي مؤسسات ته. زده د دولت نغښتنه کوم چې دلته توازن د معاشات رامېسته کی ته څوک کډرونه دولت جذب کړي او د دولت سره کار وکړي.
بله، شخصي ژوند په اړه چې راته وایي، ژوند مو څنګه تیریږي؟ کور کې څوک در سره دي؟
زه واده میکړی دی او 15 اولادونه لرم.
او
وو اولادونه په فاکولټي ویلي دي، درې اولادونه په فاکولټي کې دي، درې لورونه په فاکولټونه فارغ دي، دوه یو یې ډاکټر ده، دوه یې شریعت نه فارغ دي، بلې د اوس په طب کې ده او کوچنۍ لور مې په ومسف کې ده پس کورکی او کوچنۍ زوی مې په سمسف کې ده. نو دا غږی او زه شپږ مسیانم لرم.
نه
مېرمن یې څو لري کنه؟ یوه مېرمن یو خدای یوه مېرمن یو زه.
څنګه به دومره اولادونه وغوښتل؟ په افغانستان کې یوه اصطلاح اوس کاروي چې لږ ماشومان ښه کورنۍ.
ولا جالبه خبر دی که زه فقط دومره ویل غواړم چې ما کله چې دوا تطبیق کړي نور مې اولاد ونی شي، هغه دوا دی چې په دریاب کې شولی و هغه دریاب وچیده، خو زما ښځې بیا هم اولاد درلود. هغه زوی مې اوس فاکولته ادبیات ویلې ده او څلور اولاد لري. تاسو په خپله قضاوت وکړئ.
اوس مسیان او اولادونه مو ټول په یو کور کې اوسیږي؟
نه، دا په څلور کور کې اوسیږي.
کله راته وایي ځینې ځانګړي مراسم چې کیږي، نو تاسو به ټول د ځانه پوره وایي خپل خپلوان بن راغواړي؟
نه، خپل خپلوان چې دلګ راغواړو ځکه چې هلته نه ځای کې.
ډېره مننه تاسو د ژوند
دی وایي. ژوند مننه ډېره زیاته.
قدر من اوریدونکو لدی پزړ پوره خبرو اترو سره د دې خبرې مجله پای ته ورسیدو. 2:30 شوه. سلطان محمد سرور د بلینیم